افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تاشکند او موسکو کې د افغانستان په اړه د دو غونډو د ورستۍ وړاندیزونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او دغه راز د اجرایه ریاست د ورستۍ عکس العملونو مخبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې مبارزې عدلي مرکز ویل د ورستۍ نیول شوي تراک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی وکړ. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالا بلوک کې د روانو تصفیوي عملیاتو پر نتیجه کې د دولت او ضد و وسلوال مخالفان وجل شوي او څلور افغان کمانډو سرتیري هم مړه شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی کړی دی او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د تاشکند نړیوال کانفرنس پر مهال ویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین نن په پیکینګ کې خبریالانو ته ویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او نړیوال باید د سولې او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. افغان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې طالبان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان د خاورې پر نیمایي کنټرول لري. د دفاع د وزارت سرپرست وان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د هیواد زیاتې برخې په واک کې لري او یوازې په نهو ولسوالیو کې نشته. ښاغلی رادمنش وویل
کاملا غلط دی او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د افغانستان په اړه د تاشکند د غونډې پر مهال وویل چې طالبان د افغانستان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په نیمایي کنټرول لري. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې دروانو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد و وسلوال او څلور افغان کمانډو سرتیري وشل شوي دي. په فرا کې د ملي اردو د قرارګاه ویاند نور الحق خالقي نن ازادي راډیو ته ویل افغان کمانډو ته د امر شوبله د بالابلوک ولسوالۍ په سیا جنگل سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز د برید پر مهال اوخته ده. د دولت ضد وسلوال مخالفان به ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې شپږ کمانډو سرتیري وشل دي. د فرا چارواکو دا ادارت کړی ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلینی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت له مثبتو پیشنهادونو سره سره بیا هم خلک نشي کولای په اسانۍ خپل حقونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری مرستیال کیت ګیلمور د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د افغان دولت لخوا یو لړ مثبت تحولات رامنځته شوي خو د جګړې د دوام له امله خلک په سختۍ سره خپل حقونه ترلاسه کوي. میرمن ګیلمور ویل سره له دې چې افغانستان د بشري حقونو په نړیوال شورا کې شامل دی خو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری هوډ لري چې د افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د شو شمنو سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. د ولسمشر ټرمپ دا خبره د دې نښه بلل کېږي چې د دواړو هیوادونو سره مشریزه ممکنه ده. ولسمشر ټرمپ نن په خپل ټویټ کې وویل چې د چین ولسمشر ورسره تېره شپه تلیفوني خبرې وکړې او ورته وویل چې د هغه او اون ترمنځ کتنه ډېره ښه وه او د شمالي کوریا مشر له تا سره لیدو ته منتظر دی. خو جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي له بده مرغه پر شمالي کوریا باید په عین حال کې زیات نه زیات بندیزونه او فشارونه پر ځای وساتل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې له کیم جونګ اون سره کتنې ته انتظار باسي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس مسمومول په اروپایي هیوادونو کې د بیتفاقۍ او بدګمانۍ د اچولو په هدف د مسکو د پټو عملیاتو برخه بللې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې د نړۍ وشتو هیوادونو د روسیې 144 ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان وویستل، جیمس ماتیس پرون په واشنگټن کې ویل د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې د روسیې د نه لاس لرلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې جدي نه دي. ناټو هم اعلان کړی دی چې په بروکسل کې د دې تړون له مرکزي دفتر څخه وو روسي ډیپلوماټانو د وستلو پریکړه کړې ده. روسیه بیا په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او پر متحده ایالاتو یې تور پورې کړی دی چې پر هیوادونو یې د روسي ډیپلوماټانو د وستلو لپاره زیات فشار راوستی دی. او کرملن نن وویل سره له دې چې په لویدیس په برتانیا کې د پخوانی جاسوس د مسمومېدو د قضیې اړوند زیات شمېر روسي ډیپلوماټان ویستلې دي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس هم چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وویني. د کرملن وایند دیمیتری پسکوف ویل روسیا چمتو ده چې د خپلو شریکانو د چمتووالي په صورت کې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ګټورې او باوري دوه اړخیزې اړیکې ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله.
پاکستان کوم موقع گیری دی سولې لپاره ډېر صادقانه او دا په دې معنا چې هغوی په دې پوه سوی چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له معنی بالاخره هغوی ته هم رسېږي.
د حکومت اجرایه ریاست د روسیې له لوري د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې وړاندیز لیدلو لپاره فرصت وباله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاري پر یو میدان بدل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز کړی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلیت په 15مه ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل چې د سیمې طالبانو هم د سولې لپاره نښې ښودلې دي.
زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسی او سیمیزو طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دي.
خلک په هلمند کې دغه ولسی حرکت په اړه څه وایي؟
کدا چیرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي نو ممکن دا ډېر مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته ضبط شوي تریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. او د افغانستان د ډاکترانو ټولنې له نننۍ اعتراض به هم خبر شي چې له حکومت غواړي چې پروفیسور ډاکتر اسدالله زرابي له قید و شرط پرته راخوشي شي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم اقدام وباله. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال ازادي رادیو ته وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه له هغې ډلې ازبکستان د افغانستان د ناامنیو په اړه اندېښنه لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې د کابل او تاشکند ښو اړیکو ته په کتو ازبکستان کولی شي د سولې په خبرو کې مهمه ونډه ولري. نور جزئیات رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د تاشکند په غونډه کې ازبکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی وښود، د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تاشکند کولی سي د سولې د خبرو ښه کوربتوب وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان د یو ښه ګاونډي په توګه کولی سي د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د سولې په راتګ کې مهم نقش ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا ازبکستان اراده لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته طالبان تشویق کړي.
ازبکستان کوم موقع ګری دی سولې په اړه ډېر صادقانه او دا په دې معنا چې هغوی په دې پوه سوی چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له معنی بالاخره هغوی ته هم رسېږي. د افغانستان نظام سره حکومت سره دوی په ټوله معنا حمایت کوي چې باید په افغانستان کې جنګ ونه وسي. دلته طالبان لپاره یوازینی حل لاره دا ده چې صادقانه راشي د افغانستان د نظام سره دی صادقانه د سولې په اړه خبري اترې وکړي.
ازبکستان د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه له شلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو کوربه و. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د خپل هیواد د کوربتوب وړاندیز مطرح کړ. دا غونډه د کابل پر سی دویمې غونډې په دوام جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی و. د تاشکند غونډې ګډونوالو د ویلامي په خبرولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوالو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند غونډه ستایلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان هڅو ته د قدر په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې کابل او تاشکند په خپلو کې ښې اړیکې لري او د افغانستان د سولې خبرو ته د ازبکستان د کوربتوب چمتووالي ته په نیک فال ګوري.
سولې چې دا زمونږ د ګاونډیانو لکه څومره چې موږ ته ضرورت دی او که زمونږ وطن بیا هم نه وي نو ګاونډیانو ته هم ډېره خطره ده. نو په دې لحاظ ازبکستان آمادګي ښیي چې دوی تیار دي کابل لوری موافقه ولري نو زمونږ دپاره هم ښه ده. دغه ګاونډیان چې موږ مستقیم ورسره جنجال نه لرو لري.
طالبانو تر اوسه له قید او شرط پرته د افغانستان سولې په اړه د کابل پر روسیې دویمې غونډې د وړاندیزونو او د ازبکستان په غونډه کې د ګډون په اړه رسمي او روښانه ځوابونه نه دي ورکړي، خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مسؤل فدریکا موګرینی د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه طالبانو ته یو طلایي فرصت بولي او ویلي دي چې که وسلوال طالبان دغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي، اروپایي اتحادیه چمتو ده چې د ملګرو ملتونو له تورلۍ څخه د دغه ډلې د مشرانو د نومونو په وتلو کې همکاري وکړي.
دغه راز د افغانستان په اړه د تاشکند په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل، موسکو او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان اجرایه ریاست د دغه درې اړخیزې غونډې وړاندیز د دې لپاره فرصت وباله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر یوه میدان بدل کړي نه د رقابت. نور تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
افغانستان د روسیې له لوري د وړاندیز شوي کنفرانس هرکلی وکړ، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل هیله لري چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمامه شي. د اجرایي ریاست یوه ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې د ځای او ایجنډا په اړه تر اوسه پورې خبرې نه دي شوي.
نشست روسیه و امریکا
په مجموع کې د امریکا، روسیه او افغانستان غونډه مرسته کوي چې افغانستان د دغو دو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر میدان بدل شي او افغانان هم د سولې هدف ته ورسیږي او په دې پروسه کې پرمختګ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ازبکستان د غونډې په څنګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د دې درې اړخیزې غونډې وړاندیز وکړ. د ارګ د خبر پانی پر اساس شاغلی غنی د لاوروف د وړاندیز هرکلی وکړ. وی ویل چې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه به وروسته خبرې وشي. د لاوروف تر دې وړاندیز څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا په دې تور نه کړ چې د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسله ورکوي. روسیې پخوا دا ډول تورونه رد کړي وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د نیکلسن ادارت کړه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی علي اميري وای روسیا د واشنگتن او مسکو ترمنځ پر یو بل د تورونو د دوام غوښتونکې نه ده. د په وینا روسیا د افغانستان په اړه کانفرنس د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره یو فرصت ګڼي. شاغلی اميري د روسیې او امریکا ترمنځ د تور لګولو لړۍ د افغانستان په تاوان بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تیره فبروري میاشت کې ویلي و چې د داعش پر ضد د امریکا او ناتو پر اقداماتو شک لري. سرګی لاوروف همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د داعش په زرګونو غړي شته، خو په افغانستان کې د ناتو قومندان د روسیې دا ادعا رد کړه. ویل چې په افغانستان کې د داعش غړي شاوخوا 1.5 زرو ته رسیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تاشکند په غونډه کې د داعش د غړیو شمیر تر 2 زرو لږ وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونو د طالبانو د یوې قرارګاه د له منځه وړلو لپاره په فراه ولایت کې له لایزري بم څخه استفاده کړې ده. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست که څه هم د دغو عملیاتو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار کوي چې د لایزر په واسطه رابرې شوي بمونه کولی شي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ډېرې کړي. نور حالې د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د څو قرارګاهو د له منځه وړلو لپاره د لایزر په واسطه د رهبري شوي بم څخه استفاده کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش کڅوم په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ډډه کوي، خو ټینګار کوي چې د لایزري بم او راکټونو څخه استفاده د افغان ځواکونو بریاوې ډېروي. دی وایي په بیلابیلو سیمو کې د هغې له ډلې په فارا ولایت کې د دښمن د له منځه وړلو لپاره له لایزري بم څخه استفاده شوې ده، او فکر کوم چې دا لومړی ځل هم نه دی، ځکه چې هیڅ تیاره نشي کولی چې لرابري کوونکي یا د لایزر له الې پرته خپل اهداف په دقیقه توګه تر حملې لاندې ونیسي. خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي، افغان ځواکونو له دریو میاشتو روزنې وروسته په فارا کې له لایزري بم څخه استفاده کړې ده. اعلامیه زیاتوي دا بم د افغان پیلوټانو لخوا د روانې مارچ میاشتې په 22 نیټه د طالبانو په یوه قرارګاه د A9 ډوله تیارې په واسطه غورځول شوی دی. د غوث ملاتړ ځواکونو ویلي، افغان ځواکونو له دې عمله د GBU-28 لایزري بم څخه استفاده وکړه چې د طالبانو دا قرارګاه د ملکي کسانو له کورونو او د اوسېدو له ځایه لري وه. په دغه اعلامیه کې هم د عملیاتو څخه د اوښتو زیانونو په اړه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو ډېر تجهیزات چې د جګړو په ډګر کې یې له افغان ځواکونو نیولي وو له منځه تللي دي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان هوایي ځواکونو د عملیات د بریا په لور نوی فصل بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په افغانستان کې یو امریکایي قومندان جنرال جیمز د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي وو، طالبان د نور په خپلو قرارګاهو د لایزر په واسطه د رهبري شویو بمونو انتظار وباسي. جیمز هیکر ویلي، افغان هوایي ځواکونه به په بم غورځوونکو لسګونو تیارو سنبال شي. له دې سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي، د لایزر په واسطه رهبري شویو بمونه او راکټ کولی شي هدف په دقیق ډول وولي او له ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. له ډلې عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
یو ډېر خصوصیت دا ده چې تجویز خطا نه لري، یعنی په اصطلاح باندې هر مرمی تاسې ګوري، هر نوع وسایل چې ګوري هغه کېدای شي چې یو څه انحرافات پیدا کړي. موږ ورته تجویز خطا وایو، ولې؟ چون لایزر خپل دقیق او تجویز خطا نه لري، بنا استعمال دې دی ډېر مهم ده، او جنایي څوک چې هلته موجود وي هغه ته ضرر نه رسیږي.
ښاغلی امرخیل وایي که د لایزر په رهبري شویو بمونو او راکټونو کې لازم دقت ونه شي، غیر نظامیانو ته یې زیان رسیږي. د هغه په وینا، له دې وسلې څخه باید هغه څوک استفاده وکړي چې مسلکي زده کړې کړې وي او اهداف په ښه توګه وویشتلی شي.
دغه راز په افغانستان کې د جګړو د درېدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په هلمند کې یو ولسي حرکت پیل شوی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلت په 15 ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. د هلمند ځوانانو او ښځې چې د تېرې اونۍ د خونړي ځان مرګ برید په اعتراض کې په د هلمند د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې خیمې درولي، له حکومت غواړي چې د نصرت په نوم عملیات ودروي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند د ځوانانو د پرلت یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول د حکومت څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د دغه ولسي حرکت یو غړي کیسه شمې ازادي راډیو ته وویل، دوی د یوې کمیټې په تشکیل کې خپل استازي دولت مقام ته لېږلي دي، څو هغه عملیات چې د نصرت په نوم پیل کېدونکي دي او یا هغه واړه عملیات چې په ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې روان دي ودروي، او دوی ته د وسلوالو سره د سولې په خاطر د اوربند لیکلی ضمانت ورکړي.
اوس په داوز کې خبر شوي چې حکومت ځینې نوي عملیات پیل کړي دي. نو زموږ خلک تللي دي د دولت سره په خبرو باندې، دغه نن مخته دي چې دولت موږ ته څه وایي، دولت سولې ته غاړه ایږدي که نه ایږدي. که دولت هم سولې ته غاړه نه ایږدي، موږ په دوی باندې فشار راوستلی شو چې تاسې باتمن. نو موږ خپل دولت دې ته چمتو کړو چې دولت موږ ته څه وایي، دی اوربند اعلان کړي، بیا موږ روانېږو له خیره سره.
د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغال ته چیرمه چیرې چې د تیرو جمعې په ورځ یو ځانمرګي برید ګڼ شمېر ملکي کسان وژل، د نارینهو په شمول ښځو هم د سې جمعې په ورځ خیمه ودرول، او پر وسلوالو یې غږ وکړ چې د هلمند د ځوانانو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. د طالبانو د یوه ویاند کاري یوسف احمدی له ادرسه رسنیو ته په یوه لېږل شوي غږیز پیغام کې د هلمند د ځوانانو د سولې پیغام ته مثبت ځواب ویل شوی دی، خو دوی له ځوانانو غوښتل چې لومړی د امریکایي ځواکونو سره چې د دوی په خبره د طالبانو په ضد یې جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. د پرلت یو بل غړی سپی الله سروان وایي دوی ته د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پیل او منځګړیتوب په خاطر مثبت ځواب رسېدلی دی او ډېر ژر به د دغه خبرو د عملي پیل لپاره مساکلات ولاړ سي.
زموږ دغه ولسي حرکت دوام لري او په دې کې علما، سپین ږیري، مشران، ښځې او ډېر کسان ګډون کړی. نو لای غاډي سره زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسي او سیمیزو طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دی.
که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د سولې په خاطر د قید او شرط پرته د خبرو د پیل وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو یاد وړاندیز ته په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. د هلمند د ولسي حرکت په ملاتړ د دې ولایت د ګرشک ولسوالۍ په شمول د کندهار په میوند، خوست او کابل ولایتونو کې هم غونډې او اعتراضونه شوي دي، خو دا چې د هلمند د ځوانانو لخوا دغه پیل سوی حرکت به د سولې په ټینګښت کې تر کومه ځایه بریالی وي له وخت نه وړاندې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د ولسي حرکت په اړه مو نن مخکې د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونې مایکروفون ستاسو کې ستاسو نظریات وپوښتل.
سلامونه مې ومنه سید عارف ځاځی هم د پکتیا نه. خدای دې وکړي چې نارینه نه پوره نه شوه، که چېرته دا د ښځو زمونږ دا د خویندو او د میندو دغه کومه غوښتنه چې دا دغه یعنې ده افغانان ومني او قبول کړي، نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. هغوی نه مې هم دا خیله ده چې بس کې نوره بس هغه چې ښځې نوره راووتې نور هیڅوک پاتې نه دي چې ښځې راووتې بس کې نوره جنګ بس کړي او خدای دې دوی دغه حرکت او دغه هغه کامیابه کړي.
زما په نظر خو چې د کوم تحریک په هلمند کې پیښو ده که دا چېرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي، نو ممکن دا ډېر مثبته نتیجه ورکړي.
شاکر عاطف مطمئن دغه ولسي تحریک او حرکت او پرلت کې دغه ښځو شروع کړی دی چې اصطلاح غواړي چې دغه نارینه ورونو سره یو ځای دغه غږ او دغه غوښتنه همغږي کړي او غواړي د طالبانو مراکزو ته ولاړ شي او د هغوی نه غوښتنه وکړي. هغوی دغه دردونه چې د دې تقریبا د افغانستان ټولو کورنیو دغه درد لیدلی دی په تېرو څو کلونو کښې چې دغه جنګونه په افغانستان کښې تېر شو. دوی غواړي چې دغه خپل درد دغو ته وښایي، غوښتنه ترې وکړي چې نور سوله وکړي او دغه جنګ ته د پای ټکی کېږي. هیله ده موږ ټولو ته هیله من یو د طالبانو ځواب به هم ورته مثبت وي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته ضبط شوي ترریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. دا خبره د دې مرکز وایي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. کارپوهان وایي که دا کار ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولی شي، خو که شفافیت پکې نه وي ښایي جرمي او تور اقتصاد لا پیاوړی کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز د لومړي ځل لپاره په قانوني ډول د نیول شویو تریاکو د پلور خبره کوي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دغه مرکز په 1396 لمریز کال کې 1891 کیلو هیروین، 10600 کیلو مورفین او نږدې 2.5 ټنه تریاک نیولی دي. دی وایي نشه یي توکي له ډلې تریاک له دې وروسته د سوځولو پر ځای په نړیوالو جواز لرونکو شرکتونو
منبت دولت افغانستان در موافقت به بورد بیندلی مبارزه علی مواد مخدر
دی ویل دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورد سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستلی چې که کوم شرکتونه د تریاکو د اخیستلو جواز لري او هغه په صنعتي کارونو کې استعمالوي موږ یې پرې وپلورو. ښاغلی موحد چې د 1396 لمریز کال لاسته راوړنې یې له رسنیو سره شریکولې وویل د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي مرکز په دغه کال کې 25 ټنه الکولي مشروبات او مخدره مواد هم نیولي چې ډېره برخه یې تریاک جوړوي. د راپورونو له مخې افغانستان د تریاکو د پلور دا جواز داسې وخت ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ایران، هندوستان او ترکیه هم ورته جوازونه لري، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په وینا د دغه موافقې له مخې یوازې هغه نشه یي توکي پلورل کېدای شي چې امنیتي ځواکونه یې له قاچاقبارانو نیسي. نیسی نه هغه چې بزګران یې تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډېرې کرکیلې او تولید په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که دا موضوع ښه مدیریت چې د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کوي، خو که په دې برخه کې مافیایي کړۍ ښکېلې شي، دا کار به د افغانستان تور او جرمي اقتصاد ته زمینه برابره کړي.
فکر کوم چې هم ګټې لري هم تاوان لري. خو د مدیریت په صورت کې په ځینې هیوادونو کې دا تجربه شوې ده چې مدیریت عام او تام شفاف حکومت په لاس کې ولري او هغه جواز لرونکو کمپنیو څخه ضمانتونه سیمه ایز او نړیوال ترلاسه شي، دا به د افغانستان نسبتا د اقتصادي نظام په ګټه وي. خو که مدیریت اشتباه و بیا به نو ډېر لویې ستونزې او مشکلات پیدا کړي.
د ښاغلي تلاش په خبره په ځینو هیوادونو کې له تریاکو څخه په صنعتي تولیدونکو توکو، دارو درملو او نورو شیانو کې استفاده کیږي. خو دی وایي مخدره مواد په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لپاره په یوه سرخوږي بدل شوی چې د دغه هیواد اقتصاد، امنیت او ټولنیز ژوند ګواښي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ډاکترانو ټولنې نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پروفیسور ډاکټر اسدالله زرابي د خوشي کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. ډاکټر زرابي چې د افغانستان یو مشهور ډاکټر دی، وړمه ورځ په کابل ښار کې نامعلومو کسانو وتښتوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ډاکټرانو سراسري ټولنه وایي که حکومت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو امنیت خوندي نه کړي، ډاکټران به ونه توانېږي چې خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په ابن سینا روغتون کې په یوې اعتراضي غونډه کې پر حکومت او په تیره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې ډاکټر اسدالله زرابي دي له سړي تختونکو څخه راخوشي کړي. د دغه ټولنې یو غړي ډاکټر ولی حیاتی وویل:
د دولت مشرانو او د امنیتي ادارو اراکینو ته وایو چې که د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي، هنري او علمي بنسټونو امنیت تامین نه وي، حکومت کولو ته ځای نه پاتې کیږي. هیله د دولت او امنیتي ادارې زموږ د خوږ دوست ډاکټر زرابي د موندلو او خلاصون لپاره چې هر څه په توان کې لري وایي نسپموي.
د افغانستان مشهور ډاکټر پروفیسور اسدالله زرابي وړمه ورځ ماښام کله چې د کار له ځایه د کور په لور روانو نامعلومو کسانو تښتولی دی. امنیتي او کشفي ارګانونو تر اوسه د ډاکټر زرابي د مړینې او ژوند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې د ډاکټر زرابي د خوشي کېدو په خاطر پر امنیتي او کشفي ارګانونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ډاکټر زرابي تختونه نوې پیښه نه ده، بلکې پخوا تر دې په ننګرهار، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان د ډاکټرانو د ټولنې په دغه اعتراضي غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازیو، کابل والي او د عامې روغتیا وزیر هم ګډون کړی و چې په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړي. د کابل امنیه قماندان جنرال داود امین وویل د ډاکټر زرابي د ځای موندلو او راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ډاکټر صاحبانو په دې فکر ما اوسې چې موږ ویده یو زیره در کوم چې انشاءالله دغه مسایل به حل شي. د ډاکټر صاحب په ارتباط دومره ویلی شم چې زما هغه ټیم دې برسي، هغه شخص چې د ده پورې هیواد ته تعقیب کړی، هغه اشخاص افراد موږ نیولي دي. د دې مورد کې پیشرفت شوی دی، انشاءالله دا به موږ سره ښه وي چې موږ سره دغه راز موږ سره وي.
ځینو ډاکټرانو ویل که سړي تختونکي د قانون سره سم مجازات شي، ورته پیښې به کمې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. بشیر حبیب زای له لوګر لیکي: طالبان به هیڅ کلم سوله و نکړي تر څو چې بهرنیان له دې هیواده وتلې نه وي. محبت خان لیکي: ډیر خوشاله یو چې هلمندیانو دغه ولسی پاڅون پیل کړی دی. حمدالله ژمن له هلمند لیکلي چې په هلمند کې به ټول ښار وتړل شي او خلک د سولې او ولسی پاڅون سره یو ځای شي. محمد خان بیا له کندهار لیکلي چې د هلمند حرکت د مونږ په نظر یو مثبت حرکت دی، خو که لومړی له بهرنیانو سره خبرې وشي دا ښه خبره ده.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بې سیمه سو اتل شمیرې له لارې مو راستولي و. کور مو ودان پیغامونه زښت زیات رالیږي د موضوع په ارتباط په تېره بیا چې د هلمند د وروستي پاڅون په ارتباط و دغه راز په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په اړه موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه درته خپرو، خو نور د دې خپرونې وخت پاتې نه دی. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زما همکاره زرغونه منګلې له نویو مطالبو سره مختوری. زرغونه جان خیر الله.
تاسو مننه و سلام به شما شنونده های گرامی.